لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربه يم. السلام علیکم. د طالبان حکومت وایي چې د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په پرونی چاودنه کې درې دېرش کسان وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې چاودنه کې همداراز درې څلوېښت تنه نور ټپیان شوي دي. د مجاهد په وینا د دې پېښې په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دې برید مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. د تیر کال د زمري په څلوېښتمه نیټه د طالبانو له واکمنېدو وروسته نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی، خو طالبان وایي چې حکومت یې ټول شموله دی. ښاغلی مودي پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې هیواد یې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت ملاتړی دی. پاکستان پنځلس میاشتې وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ د بې پېښې خبر ورکړ. د پاکستان روغتیایي چارواکو رسنیو ته پرون وویل چې له بده مرخه د پولیو یوه پېښه په وزیرستان کې ثبت شوه. په پاکستان کې په 2000 کال کې د پولیو یو سل او څلوېښت پېښې ثبت شوې وې، خو د واکسین له امله دا ناروغي په دې هیواد کې ورکه شوې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا افغانستان یوازینی هیواد دی چې د پولیو پېښې پکې شته او اوس په پاکستان کې د دې ناروغۍ یوه نوې پېښه ثبت شوې ده. ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې وسله والو د سپاهي پاسداران د یو جګپړي قمندان حسین الماسی پر موټر نن د ایران په جنوب ختیځ کې ډزې کړې دي چې په دې پېښه کې د هغه یو ساتونکی وژل شوی دی. رویټرز اژانس هم تایید کړې ده چې په دې پېښه کې الماسی ته زیان نه دی رسیدلی. ایرنا اژانس وایي چې برید کوونکي نیول شوي دي. دا برید د زاهدان ښار ته څیرمه شوی دی. په بوسنیا هرزګوینا کې تیره شپه د زلزلې له امله یوه میرمن مړه شوې او لږ تر لږه له درې تنه ټپیان شوي دي. دا زلزله د شپې له یولسمو بجو لږ وروسته وشوه چې په ګاونډیو هیوادو کرواتیا، سربیا او مونتینګرو کې هم احساس شوه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې چاودنې په لسګونو کسان وژلي. داسې خونړۍ پېښې ولې زیات شوې دي؟ د چارو کتونکی ګل پاچا مجیدی وایي
د طالبانو کړه وړه ډېر افغانانو ته د منلو وړ نه دي. همدارنګه دوی ولس د ځان سره ونه درولو.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې وروستۍ چاودنې او حملې غندلې او دا به هم واوري چې د ملګرو ملتو سرمنشي ماسکو ته د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو لپاره روان دی. د دې سات د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې پکې تاسو ته سندرې لرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په یوه جماعت کې چاودنې د طالب چارواکو په وینا درې دېرش کسان وژلي او په لسګونو ټپیان کړي دي. عیني شاهدان وایي چاودنه د مولوي سکندر د جماعت په خانقاه کې د لمونځ کوونکو په منځ کې وشوه او په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په کابل او مزار شریف کې پر شیعه مسلمانانو د پنجشنبې ورځې د حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په چاودنه کې د ماشومانو په ګډون درې دېرش ولسي خلک وژل سوي او درې څلوېښت تنه نور ټپیان سوي دي. ښاغلی مجاهد پرته له دې چې د کومې خاصې ډلې نوم واخلي ویلي دي چې د دې پېښو عاملان فتنګر او شریر عناصر دي چې د نیولو او سزا تر رسولو لپاره یې جدي هڅې روانې دي. د سیمه ییزو سرچینو او عیني شاهدانو په وینا پېښه پرون مازیګر هغه مهال وسوه چې ګڼ دیني عالمان، طالبان او عام خلک د مولوي سکندر د مدرسې په خانقاه کې په ذکر بوخت وو. حاجی محمد الله چې د چاودنې عیني شاهد دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې چاودنې د تلفاتو په اړه د طالبانو د حکومت رسمي ارقامو ته ورته شمیرې ورکړلې.
تر اوسه معلومه نه ده چې دا بم و که انتحاري حمله وه. په دې پېښه کې درې دېرش کسان چې پنځه ماشومان هم پکې دي شهیدان شوي او شاوخوا پنځوس نور هم ټپیان دي چې د ځینو وضعیت نازک دی.
پرون مازیګر د کابل په دارالامان سیمه کې کفایت سنټر ته نږدې هم چاودنه وسو چې ویل کیږي د طالبانو یو رینجر موټر پکې په نشه سو. ویل سیوی چې په دې پیښه کې دوه کسان ټپیان سوي دي. د پنجشنبې په ورځ هم په مزار شریف، کابل، کندوز او ننګرهار کې د چاودنو او نشوتو په پیښو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې پیښو د تلفاتو دقیق ارقام نه دي معلوم، ځکه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو او خبرلانو پر فعالیتونو محدودیتونه لګېدلې دي.
په راپور کې مو د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د جمعه دننه د چاودنې جزئیات در سره شریک کړل. د پنجشنبې په ورځ هم په مزار شریف، کابل، کندوز او ننګرهار کې د چاودنو او نشتو په پیښو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. احمد تکل په افغانستان کې د وروستیو حملو په مخنیوي کې د طالبانو د پاتې راتلو په اړه د پخواني حکومت د یوه چارواکي ګلپاچا مجیدي نظر پوښتلی. ښاغلی مجیدي د مرکې په پیل کې طالبان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو پړ ګڼي.
تاسو ته معلومه ده چې د طالبانو راتګ سره افغانان کې یوه ویره خپره شوه، یوه ناامیدي. ښوونځي وتړل شول، پوهنتونونه وتړل شول او اقتصادي وضعیت د خلکو خراب شو. همداسې ډېرې نورې ستونزې، ولی یو امید دا و د افغانانو ډېر لویه هیله دا وه چې په وطن کې امن وي، دوی په امن کې ژوند وکړي او سوله وي. متاسفانه ورځ په تېرېدو سره هره ورځ افغانان بیا لکه د پخوا په شان قرباني هره ورځ ورکوي. هره ورځ د دوی ماشومان، ځوانان، سپینګیري په وینو کې لمبېږي. زه فکر کوم چې هغه کومه تمه چې آخري تمه چې ورسره وه چې د امنیت و اغم طالبانو ونشلل کړلی چې د افغانانو دغه هیلم سر ته ورسوي، او دا ناهیلي هم افغانانو کې اوس پیدا شوې ده چې دوی د دې توان نه لري چې امنیت وساتي. ورځ په ورځ امنیت متاسفانه خرابیږي او دوی داسې خاص تدابیر هم د امنیت راوستو دپاره نه لري.
مجدي صاحب، د دغو ناامنیو علت پڅ کده؟ یعنی ولې طالبان نه توانیږي چې امنیت ټینګ کړي؟
دلیلونه ډیر دی. اول دا دلیل هم کېدای شي چې په افغانستان کې د طالبانو کړه وړه ډیر افغانانو ته د منلو وړ نه دي. همدارنګه دوی ولس د ځان سره ونه درولو، هغه کړنې تر سره نه کړې چې ولس چې د څلوېښت کاله ځورېدلی و یو آرام ژوند ولري، او دوی په دې حکومت او د ولس ترمنځ کومه فاصله مخکې موجوده وه لګه وکړه ډیره، هغه به راکمه شي. او دوی خو د ولس منځ نه دي، عالمان دي، دین دي، نو دوی سره به دوی ډیر نږدېوالی ولري. ولې دغه فاصله نور هم زیاته شوه؟ د دې نه په ګټه اخیستلو سره د افغانستان دښمنانو وکولای شول چې خپل ریښې وزغلوي، او دوی وکولای شي په دې باندې کامیاب شي چې دغه ستونزې یا داسې پیښې رامنځته شي چې افغانان قرباني شي ورکړي.
علت څه دی؟ طالبان امکانات نه لري، افراد نه لري، او که اقتصادي امکانات نه لري، دلیل څه دی؟
طالبان نه چې هغه تمه وه هغه تمه ونه شوه. په سیمه ییزه سطح دوی د ګاونډیو هیوادونو سره هغه تعامل چې باید دوی پیدا کړی وای هغه یې پیدا نه کړو، حتی په رسمیت تر اوسه نه پیژني. دوست هیوادونه په نړیواله سطح هم دوی تجرید په حالت کې پاتې دي. دوی داسې خاصې کومې د عوایدو سرچینې هم پیدا نه کړې دي ځان دپاره، فقط هغه تیارو پیسو ته ناستي چې د پخواني نظام نه ورته را پاتې دي. نو کوم حالات چې ورځ په ورځ روان دی، زه په ډېر واضح او ډاډه درته ویلی شم چې په افغانستان کې اوس فعلا فساد ورځ په ورځ زیاتېږي، چې د افغانانو د هیله وه د دوی نه چې فساد به ورک شي، فساد ورځ په ورځ زیاتېږي. کار اهل کال ته نه سپارلی کېږي، څوک ډیپلوم لري، حتی ډاکټورا لري، هغه د وظیفې نه لرې کېږي، په ځای یو سړی چې غیر مسلکي دی هغه په ځای ګمرلی کېږي. خپله ولس ورنه ناراضه شو، د ولس د نارضایتۍ سبب دا شو چې په دوی کې دښمن وکولی شي خپل دغسې سربازګیري هم وکړي، خصوصا د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت نه دښمن ګټه واخلي او ځان ته سربازګیري وکړي.
ګل پاچا مجیدي په دې نظر دی چې طالبانو خلک خوابدي کړي دي، ځکه امنیت نشي تامینولی. له یوې خبرتیا وروسته په افغانستان کې د وروستیو ناکراریو په ارتباط د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نظر د سره شریکو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې ورستي چاودنی او حمله په کلک غندلې دي. لبلې خو د بشتن نړیوال سازمان وایي ورستي بریدونه شي چې د طالبانو حکومت او د افغانستان په خوانی نظام په دې نه وټوانی دي چې د هزارګانو امنیت خوندي کړو طالبان هم نه دي توانی دي. په کابل مزار شریف او کندوز کې په تیرو دوه ورځو کې د خونړیو حمله په ترڅ کې عمدتاً شیعه مسلمانان په نقشه شول. طالبان وایي چې له ایران سره د اوبو پر سر لانجه د خبرو لاله حل کېدای شي. د طالبانو د حکومت مرستيال بیان انعام الله سمنګانی په یو ویډیوي پیغام کې چپرون خپور شو په اړه وویل:
افغانستان به همه
افغانستان ټول حقوق تعهدات او د چی په خوای لرل او لري ژوند دی. البته په دې ورستیو کې چې د وچکالیو له کبله افغانستان هم د اوبو له کمښت سره مخامخ دی، شاید ایران او بخور هم زیانمن شوی وي. خو دا د بحث وړ ده. اسلامی امارات چمتو دی چې د ایران اندیشنې د خبرو لاري حل کړي.
لدی سرګندونو یو ورځ مخکې د ایران مرستيال ولسمشر پر طالبانو ژغ کړی وو چې له ایران سره د اوبو مسله شر تر ژر حل کړي. محمد مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمې همکاري ادارې ته په خطاب کې له هغوی غوښتي وو چې د کابل پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1933 کال د اوبو د موافقه پر اساس د ایران د اوبو خور برخه ومني. د هغه کال دی چې د افغانستان د شاهي نظام سر اعظم محمد موسی شفیق د ایران له شاهي نظام سره د هلمند او بوده وشتړون لاسلیک کړی.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د سندرو ملمانه پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخ کړو یو نړیواله مسله راخلو. تاکل شوی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د سیشن بی پروس ماسکاو ته ولاړ شي. څو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د اوکراین د جګړې په ارتباط خبري وکړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته به دا لومړی ځل وي چې انټونی ګوتیرش د روسیې له چارواکو سره ګوري. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات ترسره شریک.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله لري چې ماسکاو ته د سفر او د روسیې له جګپوړو چارواکو سره لیده کاتبه اوکراین ته سوله راولي. ټاکل شوی چې انټونیو ګوتیرش د سه شنبه په ورځ د اپریل په 16 ماسکاو ته د سفر پر مهال له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د سرمنشي مرستيال ویاندې ایری کانیکو د ګوتیرش د سفر د اجنډا جزئیات پرون په نیویارک کې خبريالانو سره شریک کړل.
For now, you know, all we have on the agenda is his
چې تر دې د ما په اجنډا کې دی د روسي د بهرنۍ یو چارو له وزیر سره لیدنه او غرمنۍ ده. بیا په همدې ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي له ولسمشر پوتین سره وګوري. څرنګه چې په هیګي خغلې ګوتیرش ادوارو ولسمشرانو ته لیکلي دي چې د ایتملری په اوکراین کې د سولې د سمدستي ټینګښت په اړه له دوی سره خبري وکړي.
خغلی ګوتیرش په دې ورستیو کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې او اوکراین ماموریتونو ته لیکونه سپارلې وو. د سرمنشي دفتر وایي چې د اوکراین له حکومت سره هم خبرې روانې دي څو کیف ته د ګوتیرش د سفر نیټه وټاکل شي. له سیاسي هڅو سره سره په اوکراین کې د جګړې ډګر په تیره د هیواد په جنوب کې لا هم تود دی. د روسیې یو جګپړی چارواکی ویلي دي چې هیواد غواړي د اوکراین په جنوب کې پر دونباس او همدارس پر ځینو جنوبي سیمو بشپړه ولکه ټینګه کړي. د روسیې د مرکزی سیمو د پوځي قرارګاه سرپرست قومندان رستم مینیکایوف پرون وویل د اوکراین پر جنوبي سیمو ولکبه د مالدووا ترانس دنستر سیمه ته چې د روسیې پلوی ده د مسکو لاسرسي اسانه کړي. د اوکراین دفاع وزارت په یو ټویټ کې ویلي دي چې روسیا د دې هیواد پر جنوبي سیمو لول کې ورسته غواړي مالدووا هم ونیسي. مالدووا له اوکراین او رومانیا سره چې د ناتو غړی هیواد دی ګډه پوله لري. سبا د اپریل په 14 پر اوکراین د روسیې د یرغل 2 میاشتې پوره کیږي، خو د اوربند او ډیپلوماسۍ لپاره هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او برعکس په تیره یوه اونۍ کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې جګړو زور اخیستی.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه